که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې و بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې سات کې زما حق د پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي. خو لومړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي د ایران د سیستان او بلوچستان پر اوسیدونکو همغه سیزرس وای لري چې د هلمند نیمروز او فراه پر اوسیدونکو لري. متقی دا خبره د ایران له لوري د اوبو د حق د غشتن موضوع ته په اشاره نن په کابل کې په یو غونډه کې وکړه. د وویل ک د کچکی بند او به خوشی هم کړي د وچکالی له کبله د هلمند سین او به تر نیمروز ولایت پورې نه رسیږي. خو ایران ویلي چې افغانستان د 1315 مریز کال د اوبو د تړون پر اساس له دغه هیواد سره منلې او به نه ورکوي او له طالبانو غواړي چې په یو میاشت کې ایران ته اوبه پریشتي. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار د راکټ د یوې پخوانۍ سرګلولې په چاودنه کې یو کوچنی یو کوچی مړ او د هغه دوه سامان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د راکټ دغه مرمې هغه مهال وچاودېده چې یو کوچی د کشدې د درېدو په مهال میختبیله پرې ټک وهله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماينونو له جګړې پاتې د ناچاو د وسیلو او په کور کې د جوړ شو یو چاودیدونکو وسیلو په چاودنو کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. اوچا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې دوه افغان ماشومان د ناچاو د وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پیل کې وکړه. په لومړي وار یو افغان غرختون کې وتوانې چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمی الدین صدیقی د مې په 18مه د هیمالیا غره د یورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8940 متره لوړه ده. سمی الدین د دې 15 ورځې سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر خاتون کوي علي اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټوته د خطو په لاره کې د زړه د درېدو له کبله ساور کړی و. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د خبره د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې او ویلي چې دا شایي د وسلوالو سختریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاس نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسوخیل او مسکی کلیو کې و چې ناسرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو والوزول. د چارواکو په وینا دا پیشه د شپې ناوخته شوه نو ځکه چاته پکې زیان نه دی اوشته. او د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وګمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی وټاکل شو. علي شمخاني له تیرو لسو کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنهي استازی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دی خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او هم دراز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکښ تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړې دي او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقه برخه دي. د بشري حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28مې ماده لمخه هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمي پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د وبشتمی ماده لمخې همدار از ویل سوی دي چې هر څوک حق لري چې د خپل علمی ادبی یا هنري تولید څخه د ترلاسه سوی مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د ښځو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه ښځې څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟ ښځې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې دو حق لري؟ او څه کې داس چې په افغانستان کې په دې برخه کې ک ستونزوي هغه حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس او د ښځو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر په خوانی سلاکار عادله بهرام نظامی او همدارز ادیبه شاعر او د ښځو د حقوقو فعال اوجی امیل ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. تاسو درو سره ته ډیر شراغ لاستویم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به اغلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم، د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو، په دې برخه کې د ښځو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مریتان تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلې په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوند د ملت د ژوند کېدلو ستره برخه ده، او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کېږي. یعنې دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې، لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی، د مور غیږه په اول قدم کې د انسان جوړونه او د انسان د روزنې لپاره اولنۍ مکتب او اولنۍ قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې که موږ وګورو، یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګه خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثره موږ لیدلی دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغه باندې تاکید او تمرکز وکړي. دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي. او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. دا مثلا موږ که د غالۍ اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپله د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت پیشه ښځو دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نور هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي، او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ دود په افغانستان کې، همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی، او په دې کې د میرمنو ونډه په هره برخه کې البته ډیره اړینه ده او ډیره راغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړې ده، افغان میرمنو هم دا ثابته کړې ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی، د مختلفو هنرونو په واسطه باندې. ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو موږ تاسو د شهیدانې چې د کلونو را په دې خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د خصوصت پر دې چې نور اساسي حقونه میرمنې لري پاتې دي، ورسته د دغه حاکم داله د خوانه خو د په دی ورسته یو کالونو کې د اونرونو په انځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتاړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس وي او په دې برخه کې سره د دې چې اونرونه اونر ملت ژوندې ساتي که اونر مونږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه مونږالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې اصرو که نور اصونه د میرمنو ونډه په اونر کې ډېره رغنده پاتې ده او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو دپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. مونږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی سره څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی د لوړ زده کړو حق دی عدالت ته د لاسرسی حق دی دوی لاسرسی نه لري همدارنګه د اونر په برخه کې میرمنې محدود ساتل شوي دي د مختلفو نظامونو په تغیر سره د مختلفو سیاسي تعولاتو په تغیر سره د دین د نوم لاندې د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت پرې وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوعی دین طرف ورکړي دینی اساسات پر اساس باندې د خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی زبرت تاسو ته راځم. آغلی بهرام نظامی تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. تاسو په نظر افغان شذو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولې دي چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته میرمن حمیدی میرمن حامد ال او درنګا د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یو برخه ده د هر هیواد او دا فرهنګ به هم د کلتور نه دي چې د تاریخونو جوړي وي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو یې تاریخ ته مراجعه وکړئ. تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ او په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی وي. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا درس د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو ډېر ښه بیانولی شو چې هغه نه اول جزئیاتو ته راشو د یوې 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 کلی ته ولاړ شو په یوه کلی کې بیا یو قوم ته ورشو یوې برخې د کلی ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دې د لباسه چې ونیسه یا د دې د سنای دستی چې د کاري لاسونو برخې ته چې متوجه شي او په همدو برخه کې چې کله لږ نور وړاندې ولاړ شو ډیر څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه در کړم. په قندهار کې ګوري په د وروستیو کې یو هغه نشر شو یو کلپ نشر شو. په هغه کلپ کې یوه پیغله وه چې تاسو د قندري خامک ګوري ډېر نوم لري په ټوله نړۍ کې او ډېرې ماهر میرمنې دي چې د کلتوري ته تروسه پورې ساتلی دا فرهنګ یې تروسه ساتلی. په دې وروستیو کې یوه پیغله په قندهار کې تاسو به اورېدلي خو ته باندې تاسو د رادیو د تلویزیونو طریقه نشر شو چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی وو او فکر وکړه زیری زبرې د ټول منظمې بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راستلی. نو فکر وکړئ چې دا په خپله هغه یو ډېر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوته شي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې کله چې دا جنګونه تیر شوي هلته وګورئ یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه یې ده که د ادبیاتو تراشو که ادبیاتو برخه ده که ده لاسی گندولو برخه ده که ده پخولو برخه ده که ده طول دسته چه لست کو. نو اولین قدم میرمنو که خسته ده چه میرمنم دیو درست ده اولین مکتب ده وی کورنه ده مرغی ده مور په هر شکل کوي، با سواد مور و د سواد څنګه پورې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورخودل. د افغانستان کې یو ډیر بل ښه فرهنګ و چې ته تو سپورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډیرو هیوادونو ته ولاړلم، یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلي یا چې څوک شناخت نه وي، کې ډیر په نادراتو کې دی چې څوک چرته سلام واچوي. اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا و چې تاسو په کلي کې، تاسو په سرک، تاسو هر چیرته چې تاسو داخلي ورتم دا خبر ورکودل کې چې تاسو باید پیش قدم اوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم، دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دوی کې ډېر غټ رول د مېرمنو و، او نن هم که په میرمنو باندې د هر څه قیدات دي، که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تېره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې یا د غونه ګلدانیانې جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو در، یعنی د ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کا په دوشه کله درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپل مخې ته یوړ. د دونه چې ورتېر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو، تاسو وینئ چې دا ټول مېرمنې دي چې ساتلې دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو، هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې، خو دا چاته تروسه ساتلې ده؟ خو نارینه او نه دي ساتلې، خو همدغه مېرمنې دي چې خوراکونه یې وار وار ښه پخ کړي دي، او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د مېرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بم وي، که هر څومره په مېرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي، او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده، هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی، او په همدغه رقم باندې دننه کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته ووایو، چې دا درسته ده، دا خو په فرهنګي مسله کې نه رسېده، خو د جهان په سطح کې رسېده. اوس د ښځو فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د دې د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق او حقوقو په خاطر الیدلې کا، خو دا حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی، چې دی د پېدلې دی، او بل اخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه شي، ټول څه دي چې دوی ته دی آماده کړي دي، چې نن دی په هر برخه کې ډېر برلاس لري. هغه که په افغانستان دننه دي، که د افغانستان بهر دي، د افغان میرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي، او په هر څومره چې قید پرا شي، دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي، او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډېره مننه آغلی نظامي، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژې امیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، او په دې برخه کې به ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې تاسې څنګه ګڼئ چې ښځې څه ډول فرهنګ پالي، او له یوه نسل څخه بل ته څنګه خپل کلتور انتقالوي. زه غواړم چې همداراز د لنډۍ په برخه کې ستاسو څخه واورم چې ښځو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندي کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی اوژې امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوژې امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي، او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسې زموږ اونیز خپرونه دا زما حق دی اوري. زه ملالی بشیر یم، په دې خپرونه کې له موږ سره آغلی صبرینا حمیدی، آغلی عادله بهرام نظامی، او آغلی اوژې امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې آغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی امیل، مننه چې تاسې وخت استلی دی. د ښځو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارس دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو درول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارس د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده؟
مننه کوم. لمړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دې کولای شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د سبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې. د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې تر فکر کوم چې تر څو د یا ژوند وی دی از مکی پر مخ دی خولي ژوند بخون کی ستوري پر مخ، یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنی همیشه هغه څه چې د کلتوري میراثونو په برخه کې پات شي دی، په هغه کې فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وښینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایئ لنډۍ خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې د غلنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل اندسي روښانه انځور شوي دي او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په هیڅ ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات ثقل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زر دی. په دوه کرښو کې یو کتاب، یو جهان محتوا پکې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندې مخاطب ته رسوي او هغه تینا خوان دخلی. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا هغه په زړه کې، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځای کې نه پاتې کیږي، او دا کوچیږي یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کیږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. د 5000 کلن تاریخ د افغانستان دا لیکل شوی نه دی، دا ټول همدا لنډۍ دي چې موږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ موږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وایي که د خالو لښکرې راغلې، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ او چا معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطع شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او که تکنیکي
بله اوژه جانې زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډیرو ښو خبرو ته اشاره وکړه او زموږ دواړه میلمنې اغلی نظامی او اغلی حمیدی هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې شوز څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ور کړی د څومره قربانیان ور کړی دی شوز، او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه. زب د اغلی حمیدی څخه پښتنه وکم، د همدو خبرو په دوام باندې اغلی حمیدی کپردی برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسنی افغانستان کې شوز تاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی. بدبختانه وی چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویل هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دی وضع کړه تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو، او بل ګروپ حاکم شو، هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځه ویشتو نه مساوختي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې، حتی هغه د سالمه تفریح د حق نه محروم شوي، نو هغوی به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه، فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې هغه موږ د خادۍ مراسم او دغه مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه، اوسه ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځای نه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرث ساتنه ده او عرث د دنیا کان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که ماسبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی موږ لیدلي چې موږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امیل جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس موږ ګورو چې د ټولنیز واقعنه دوی محرومې دي، یعنې هغه سالمه اجتماعات دوی نشي جوړولی، د سالمه تفریح د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه. یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوناسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ته چې دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، که د زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې ایښودل کېږي. دوی د تعلیم د حق نه میرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منتا داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې میرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي، دغه حقونو نه اوس ټولې میرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد به، یعنې هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارت دغه مسایلو دپاره امانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په میرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاخته، نه د هغې کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو اداراتو. اوس موږ د فرهنګ ته رسېږو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې میرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر ماسونه د دې شخصي امنیت ماسونه ټولنه د جرم جرایم نه خالی ده. کچیرته یو میرمنه په یو جرمی مسایل مساله کې ښکېل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دې د میرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دې معرم دي او دوی موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړ په کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویلي چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ واره نو څنګه نارینه د دوی بدني تلاشي وو. موږ لیدلي چې د ډیموکراسۍ په اصل کې دا کار نه و. همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته میرمنې هلته نه وي، څنګه بله میرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن او بیا د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یو ځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیلوي. موږ که د ملالۍ یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالۍ په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بېرته دومره ارزښت او د بحث وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د میرمنو د پرمختګ نه څه ډاله دی، ځکه اوس په میرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي او که چېرته یو میرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال کړي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې او د فرهنګ په ارزښت کې او د ملتونو په ژوند ساتلو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی، موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان میرمنې دومره محدودیت ته نه و، لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې دخوا دغسې محدودیتونه په میرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه. کوم بیانات چې وشول راب شولی و متل ته چې وي چې چیزی که عیان است چه حاجت بیان است، څه شی چې عیان دي اوس په افغانستان کې دو مو به څه بیان وکړو. موږ وینو چې ښځې ټول په کورو کې بندیانې دي، درسته ده، دی به ولې حتما به دی غونډې ولیري، حتما به دی مخفي غونډې ولیري، حتما به دی مخفي ناستې ولیري. که په تېر نظام کې چې او بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې میرمنو به د نظر په نامه باندې، د دیکچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې، دا کارونه خو به وکړه. اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې د کار مخه نیول شوي، د دې د تګ را تګ مخه نیول شوي، یوه میرمن ته نه سفر نشي کړلی، یوه پارک ته نشي تللی، ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشي تللی، نو طبعا د دې مجالس، د دې غونډې هم هغه خپل محدودیتونه لري. اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي، افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکې هغه د خبرو کې یاد شوې چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي، نو هماغه میرمنې دي. اوس هم هغه میرمنې به کوم دغو مجالسو باندې، کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې، تاسو وینئ د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کا، تاسو وینئ چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم ولیري، هغه د ټولي وي غرجګي وي. مثلا د اوس په رسنیو کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو، دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده، درسته ده که زه د افغانستانه بیرون هم نور خوران خو د افغانستان دننه دي، د هغه د خپل مراکز کا د اڅدی چې آماده کیوی وخت او زمان دوته چې خزه ک په هر رقم چې تاسو قایته کړی نشي قایته ولې دی بده څومره بده قید او قیدات راویلی هرچند چې ماده ای و د قسم ما پیوبل مرکه کیم کړی ده خو زبلنده په دو اغراش وی یو وخت په کلی کې واده مو نو ملانو به ډېر تبلیغ په دوه کړ چې د ساز و سرود حرام دی نو کوم لا چې خپل کور ته راغلی دی چې د ساز غږ د کور ته مرسي خپل میرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی اورم وی یو چې زه اورم یو بړستن یې په راچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته اورې وی یو اورم بله بړستن یې په سر راچولې ده خو ډېره ته د توشکو بړستن لاندې کړې بلاخره درې څلور ورې غږ پرې کړې چار وی اورې خځې غږ نه دی کړی کله چې هغه ته لرې کړي دي د توشکې بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی ته هغو هغې مېرمنې ته غوسته هم هغه دي مقاومت کوي او مېرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی صحیح ده که هر څومره دی بندیانې شي ووژلې شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته ماتې یا فاتحه و ته ماتې دا کار خو نشي کړی خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي د بینه وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړ خپل مجلس پیری وي خپل پیام وي بل تلرسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني او سیاسي فعالیتونه نشي کړلی خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دي د افغان مېرمنو حق یې د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت تر مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه تړلي دي هغه مېرمنې چې په وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري د ټولې قید کړي اما هغه دې نه دي په قرار هغه تم وطن ګران دی هغه خپل وطن ته وفادار دی هغه په هر شکل چې شي خپل غرم چې کې وي خپل فعالیت هم کو د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخ ته وړي مو یې شایدانی چې په داخله هم خارج کې دی خپل فعالیتونه باندې بوخت دي اما رښتیا چې په افغانستان کې د حق او حقوق په تړل شوی دی او د افکار فعالیت نه پرېښودل کې علني تعلق
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو کې د خپل سترګو لیدلې حال راته وست یا اغه شذ چې تاسو سره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شذو د مشاعره د پاره یو ادبي بهیر هم درلودې د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غوندي اوس هم جوړیږي او ک اوس باندې سوي دي او دغه لامل څه ګڼي چې دغه غوندي اوس هغه سي فعال نه دي لکه په خوا
من علیکم زده عادل جان بهرام خبری تاییدم که څومره محدودیت بچا وزشی پسنده و حل شو عمره بیا هم زور نیسی عمره هر فعالیت پا هر رقم چو واری انجونی کهی که میرمن بهیر بیا دوباره البته ده خوشحالی زیده چی بیا دوباره مون ده غوندی پیل کردی البته ده ورونو پا مرد دا کوئی پام کاری سره هر هفته مون غونډه نیسو انجونی دا حالات دومره خسته انزورې دونه خوندور وی دومره په چا خلګي او هغه په خپل هم دومره خې احساس کوي چې اوس هغه سوجي چې بدل شي وی دی هغه حالات چې په مون دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه مون اخیستل شي بیا هم هغه په خپل شي کې په خپل هغه لنډه واهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره خسته بیانوي چې خوند کوي نو هغه آرام ناست نه دي هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي یعنی د راتلونکي نسل د لپاره وي کار کوي، ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی، ډېر زیات ضرور دی. همدا حالتونه تر ټولو د ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته آواز وباسي، او هغه چې لیکلی شي، هغه چې ویلی شي، هغه چې دغه جوهر لري، دغه قریه لري. نو په ولایتو کې هم همداسې هغه نجونو سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري. په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دوی باندې تاثیر کوي، دوی چې لیکنه کوي، دا لویه خبره ده، دا لوی یو انقلاب دی. بیا هم که ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی، نو تعلیم که تینا خستل شوی دی، تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټولو خپل غږونه پورته کړي، که د شعر په ژبه وي، که د مختلفو هنرونو په ژبه وي، که د رسامۍ په برخه کې. ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و، په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته انځور کړي وو چې بې اندازه، یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي، دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند د ذهن هغه څه تخلیق چې وو که نه هغه راوباسي، یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې، دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلي وو، یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو. نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي، اوس هم نجونې هم په ولایتو کې فعالې دي، هم په دلته فعالې دي، سم د چاسې په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د آزادي درلوده هسې نه دي، مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي. آرام ناس نه دي، خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي، دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنا نه وي، نو یو انسان کور ولري، امکانات ولري، ډوډۍ ولري، لباس ولري، امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خواست نه زیات اوچت، بیا علم و هنر و فلسفې ته به مخه وکړي، وخت به زیات دته ورکړي. اما تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ضروریږي، یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کې یو څو روپۍ پیدا کړي، اما د خلکو د خرید قدرت نه و. خلکو به ډېر خوښه وو، ډېر به هر غرفې ته ودرېدل، موږ هم غرفه درلوده. نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته، دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي، خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې موږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو، هغوی زمونږ نه خبر شو، موږ د دوی نه خبر شولو، او هغوی ته معرفي شو چې موږ بیا هم آرام ناست نه یو، یو کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو، ژوندی ساتو. غواړو که نن نه شو، سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي. خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نه کېږي، یو امتیاز ښځو ته یو ملاتړ نه کېږي چې دوی دومره زحمت وباسي، حتی د خپل موادو د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نشته و دلته دننه، او بیرون دپاره څنګه چې سبرینا خور ویلې، هغه نړیوال مارکیټونو دپاره هغه شرایط نشته، اله محرم ده او فلان دبستان د خلک بیزاریږي چې دا خپل محصول ویسي بهر ته ویسي. نو شرایط یې ډېر قید کړي دي، ډېر سخته ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، حتی د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي، دا هم لوی کار دی. اما تعلیم د فرهنګ یو ډېر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وضع کول او دا رقم چې ته خور مې چې وویلې، حتی پارک ته تک چې یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادله افکار کوي او خپل د زړه خبر یو بل ته وای دا هم د دې پرویات باندې ډیر زیات غیزه د غي ورته باندې کوم مثلا ته حمام ته مزه مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شاو څنګه بل اخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کیږي د نن هم ایران پات کیږي دلته هم چې اقتصاد خنه یې کور کې ټول دا تاوتریخواله د بوج د ښځو په سر دي دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه او ژوند ورباندې دی تریخ کړی دی.
بله مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو راځم. اغلی امیل تاسو ډیر شوټه کوته اشاره وکړه. اغلی حمیدی تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبره ته نور پام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان شو خپل امیدونه او هیلې لاسره نه دی ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنست کارولای، خو په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لاره دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل د دغه هنر ګټه ترلاسه کړې ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅوي چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کې یا شعرونه چاپ کې یا بل څه، او د انزورګری په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنري ټوټه جوړ کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهم وي چې هغوی د خپل هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه ارزښت وي، هغې ارزښت ته درناوی احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدو چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کودکمار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه. اقتصادي منابعونه هم هغې استفاده کوله، دا نه وو چې اقتصادي منابع باید په مختلفو آبادو باندې په کار واچول شي. سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلې، مګر داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل دا بیرته په ولس باندې، لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخت چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کړي د خلکو په منځ کې. په وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدل چې خبره به او بس به د کوټک او د ټوپک او د سره دې چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې په شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړي، موږ ګورو واقعا اقتصاد عم فرد ته قوت ورکوي، عم اعتماد په نفس قوي کوي، عم فکر آرامېږي. کله چې فکر آرام وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز وکړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د هغه لومړنی توکو په فکر کې اوسې، یعنی لومړني توکي د عیار د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته ځان لپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه، خو به اخد سرپناه نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې اقتصادي منابع او تولیداتو ته دوران نه، تولیداتو ته بازاریابي نه، اکثریت خلک اته د خریداري توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه بس څنګه یو زینتي توکي چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې که په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړېږي او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونه ایستل شي، که وم ایستل شي په داسې شکل باندې چې یوه انده کې ګټه همغه تولیدونکي ته او هغه چا چې په زحمت ایستلی ته هغې ته ورسېږي، زیاته ګټه نورو خلکو ته ورسېږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې دپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې دپاره په اول قدم کې د سمونو جوړول دي، په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابعو یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هېواد کې باید کوم کوم کارونه وشي چې هغه هم دې راته ترباس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم دي چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په سختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه سختارونه هم باید داسې سختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادق کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره که هغه بازاریابي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي، چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې دا وکارول شي. چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کالونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو، هغه یا حل د هغه فن نو، او په یو هېواد کې بدبختي هغه شی راوړي چې کاته اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالېږي او د خدمت لپاره نه استعمالېږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن زموږ اولس ورسره لاس او ګریوان دی، او اولس زمونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د دغه ستونزو د ناورینونو د لمنځه وړلو دپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو تر منځ چې مخکې میرمن نظامي بهرام اشاره وکړه دې ته چې موږ اوس هم حرکت کوو، دغه حرکتونو تر منځه باندې، دغه اصنافو تر منځه باندې چې واقعا د افغانستان درد دی، د دوی سره د دغه اصنافو تر منځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت کار دی چې حداقل زم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمنې میلمنې دي چې زمونږ ادیبه خور او ګیجانه ده، عادله جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت ده، یغه فامیل نه نیولې تر دې خپله پوری کړی دی. همدغه سې نورې خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی، هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان دپارې انتفاعي فعالیتونه کړي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغسې کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه ده، هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر فلا ده. دغه کسان تر منځه به یووالی، وحدانیت او تارک د عمل په کار دی چې دوی باید حساب ترسره کړي، او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې، او بیا زموږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي، د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل دپاره او د کمښت دپاره اقدامات ترسره شي، او دغه اقدامات اول ده د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي، او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه. دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو، د مسالات ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړله، تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات، او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تحرکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی، که هغه خپله د افغانستان ولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي، ځکه ولس د دولت یو برخه ده چې ولس نه دولتونه نه جوړېږي. د افغان ولس نه نیولی تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی، بېرته د دغه ورځې په مهار کې هم هغې کولی شي چې رغنده رول ولوبوي.
بلې ډېره مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې پراخ نسي پراخولی لکه مخکې چې و، یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری چې پېشنهادونه لری چې دغه خندونه باید رافسي؟
د دې زه ته مننه د دوه خندونو د رافه خاطر باندې. نه د وځي یو وضعیت چې د ماقدر منو خويندو هم دې څه په تیر بیا په دته هغه خپل اشاره لرنه چې تر اوسه پورې د دې یو حسنای نظام یو بل هرڅه چې تاسو ورته سوال لاندې راستلای دی او محدودیت پې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو تر هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په غو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د میرمنو نرنیولې ته لکه کیو پورې خپل ځان ونویني او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دوه مخنیوي به نو د دوه مخنیوي لارې به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختۍ باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې د موږ امر چې تر اوسه پورې تیر دی او سرونه مو سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم و په استبداد و په فساد و، هغه نه دی پاتې شوی. خلق چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوي دي، اوسنۍ نظام کې ډېر تلاش لري دوی چې په رسمیت وپېژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لږکیو د حقونو نرنیولې ته د دینی منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوسني حالت کې کدی د سپری دي دا اواری، اما په مڅنګي بیا نړیوال نړۍ ټوله یو سیو وړکای کور ده. کله چې ما کور ده په کور په یو کونج کې چې غالمغال دی، په بل خونه په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامن وي، یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایي نه پرېږدي. دغه ورسه جګوي په دوغه کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دوی حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي او هغو کې نیمه ټولنه د ټولو حقوقو نه بې برخې وي، نو مشکله ده. لنه ډېر مشکلات دي چې د دوی په خاطر باندې د موږ هغه وحدت، د موږ هغه یووالی، د موږ یو ځای کېدل او یو غږ کېدل، ولو چې په هر کل نړۍ کې وو، باید دا مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې دوی کارونه وکړل او نن هم دوی تلاش دوته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي، موږ باید د دغه صادق با پشتکار او د وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي لاسونه سه یو کړه او دا حالت موږ په خپل همت سه او توکل په پروردګار سه حل کولی شو.
ډیره مننه اغلی نظامی. نورې پښتنې همسته خو وخت اجازه نه راکوي متاسفانه. اوریدونکو د دازما حق د خبرونی وخت نور پای ته رسیدي. ل خپل درې سرو ملمنو اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
شبي قولان وري برندي